دی په کابل کې د طب پوهنځی لوستی دی او د عامه صحت په برخه کې له پاکستان څخه ماستری اخیستې ده. لدی په وورو چې د سویډن په کمیټه کې کار ولې پیل کړی دی.
اشفت مشتم کومنالای زجنتون کی کارو که خاغی نزسته و کاله ما پی یونیسف کی کار کرده ده مورا و مخشون ده بخطه پا بخه که او رسته ده و کالو نبیا با سیدن کمیتی سر از کار قیل که چه دن سلورم کال ده چه ده سیدن ناسی سر کار کن.
سوریا جان یوسف زی پی یونیسف کی مو کار کرده او پا ملالی زجنتون کی مو کار کرده او ده سویدن کمیتا مو انتخاب کرده، یعنی تاسی هم لافغانانو سر کار کرده هم لبحرانیانو سر. افغانانو سره د یو افغان کار کول څه ستونزې لري؟
په دولتي چوکاټ کې کار کول ځینې بیوروکراسي او ځینې مخکنی قوانین دي چې هغه را بدل شوي نه دي. یو همدارنګه زموږ همکاران چې دي په دې پخواني سیستم سره بلد دي، هلته کار کوي. نو ځوان خلک چې دوی سره کار کوي لږ څه له ستونزو سره مخامخ وي. خو بیا په بهرني محصات کې بیا یون د انجوګانو نه فرق لري. یون مثلا هغه څه رول او ریګولیشن او قوانین لري چې هغه د انجو نښه دی. بیا د انجو رول او ریګولیشن د دولت نښه دی، داسې توپیر شته.
دا خو تاسو دې برخې ته اشاره وکړه، سي په اداري برخو کې څه مشکلات شته په افغاني ادارو کې او په غیر افغاني ادارو کې؟ لیکن په غیر افغاني ادارو کې طبیعي خبره ده چې بهرنیان هم کار کوي. له شزو او نجونو سره د بهرنیو چلند طبیعي خبره ده یو ډول دی او د افغانانو چلند بل ډول دی. له دغه اړخه تاسو داسې احساس کړی دی چې افغان اداره او بهرنی اداره فرق لري؟
ما اصلا دا توپیر زه داسې صحیح په زغرده شم نه شم ویلی چې ملالۍ شفخانه کې چې ما کار کړی هلته کاملا یو ښځینه محیط دی که نه؟ نارینه په کې نشته. په یو فیصد یا تقریبا دو فیصد نارینه په کې هغه د سرویس په وخت کې کارګر دی او مثلا ډرایور دی. ډېر کم په تخنیکي بخشونو کې که نارینه وي چې کفته دي وخت یو فیصد یا دو فیصد راځي. نو ټول ښځینه محیط و دغه توپیر ما ته معلوم شوی نه دی. خو په هغه کې چې یون کې چې د انجو نخو او انجو کې یو زه داسې زما برداشت داده ځکه زه په دې افغاني ټولنه جوان کوم او د مدني ټولنې یو فعال یم، ډېر خپل افغانانو سره په تماس یم. دا جوته خبره ده که چېرې دونه زموږ قوانینو کې که مشکل هم نشته دفاع د انسان د بشر د حقوقو په اساس قوانین جوړ شوي، خو هغه قوانین نه تطبیقېږي. د قوانین د نه تطبیق کېدو له امله انجونې په دوام او ښځینه کارکوونکي په دولتي دوایرو کې ستونزې لري. او همدارنګه انګریزي په حساب اکسټریملي انوایرمنټ نشته. ورته مثلا ډېر داسې دولتي ادارې دي چې هغه یو ښځ کودکستان نه لري. ښځه چې یو چیرې کار کوي هغه خو ماشوم یې ورسره وي ډېری وخت کې. مثلا دغه سهولت ورته نشته. که چیرې دغه سهولت هم وي داسې قوانین نشته، هغه قوانین نه مراعت کېږي زموږ د نارینهو لخوا. نه چې هغه کله چې د ماشوم د شیدو ورکولو وخت کېږي هغه د ماشوم د غوښتنې په اساس باید مور که هغه شپږ ځلې مور غواړي، مور باید شپږ ځلې ورته لاړ شي. که څلور ځلې مور ته ضرورت پیدا کړي څلور ځلې باید مور ورته لاړ شي. د دغه قوانین زموږ په دولتي اداراتو کې نه مراعت کېږي ځکه یو خو دوی په دې نه پوهېږي او په دې پوهېږي هېڅ څوک نشته چې دغه قوانین تعقیب کړي او که څوک د قانون نه سرغړونه کوي یا مثلا ښځو ته ستونزې جوړوي باید دغه مجازات شي و یا توصیه ورته وشي چې دغه امکانات نشته. دغه واضح خبره په دولتي ارګانونو کې د ښځو سره بد چلند واقعا پوهنتونونو کې نجونو سره تاوتریخوالی ډېر موجود دی، هراسمنت موجود دی، آزار اذیت نجونو ته موجود دی. په دولتي ادارو کې نجونې کار کوي آزار اذیت ورته موجود دی.
ډاکټر یوسفزی تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه او تاسو په خپله د مدني ټولنې یوه غړې یاستئ چې د بن په غونډه کې مو برخه اخیستې وه او په بیړنۍ لویه جرګه کې هم تاسو استازیتوب کړی. د دغه نجونو د آزار او اذیت مخه د افغانستان په مرکز مثلا په کابل کې څرنګه ممکنه ده چې ونیول شي او تاسو په خپله د یوې مدني ټولنې د یوې فعال په حیث څه هڅې په دې برخه کې کړې دي؟
موږ د نورو مدني ټولنو سره یو ځای د خزینه بخش سره د افغان وومن نتورک یا د ای ډبلیو ان سره یو ځای اول کار د لوړو زده کړو د وزارت نه شروع کړی. د دوه ورځې کار لپسې موږ غونډه درلوده د محترم هغه سره وزیر سره د لوړو زده کړو وزیر سره، او هغه دې کار ته د هغه هم په اولویتونو کې و، ځکه هغه هم خپل همدې پوهنتونونو کې استاد و. دغه هزار دغه هزار اذیت زموږ نجونو ته د استادانو د خوا دی، د هغوی د همصنفیانو د خوا دی، قرک کې دی، پلار په سر باندې دی. اوس دوی سره مونږ خبره کړې، یو د آزار اذیت د مخنیوي په خاطر یو پالیسي باندې مونږ ورسره کار کوو، او دا نه یوازې چې دا پالیسي باید جوړه شي یا موجودی د هغې په غنامندي کې کار وکړو، خبره دا ده چې دا پالیسي باید تطبیق شي.
څومره هیله منده شوي کله چې مو د لوړو زده کړو له وزیر سره وکتل چې دا ځل به په دې برخه کې ستاسو او ستاسو د همکارانو کارونه مؤثر وي؟
یو خو د دې خپله د وزیر ته ژمنه دا یو اړخ د موضوع ده، او بل دا چې هغه په خپله دغه موضوع باندې پوهېده. یعنی هغه مخکې د مینه چې دا خبره موږ ورته مطرح کړو، د یو ستونزې په صفت هغه ته دا خبره مطرح وه مخکې د مخکې نه.
مننه ډاکټر سریا یوسفزی چې د مخکښ ښځو په پروګرام کې مولا سدي رادیو سره برخه واخیسته.
مننه ژوندی ستاسو او ستاسو د ټولو اوریدونکو نم که زما غږ اورېدلي او ستاسو پروګرام سره یو ځای هغوی نه مننه کوم چې په حوصله مندې ده زما خبرې وکړي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د کار د حق په اړه بحث کوو. زموږ سره په سټوډیو کې میلمه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ارزونی او چړین د څنګه مرستيال او د الواحد سیرت ملمدي سیرت صاحب شراغلست.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی سر کې تاسو ته ساسي محترم ادارې ته او د افغانستان ټول هغه وګړو ته ساسي رادیو او یقه کنر د خزې خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
سیرت صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي، د افغانستان په وزیر قوانینو کې د کار د حق په اړه څه ویل شوی دی؟
اسلام د کار د کارمندنې کار ته تشویقولو په هکله څه ډیر ارشادات لري. زه فقط هغه حدیث ته اشاره کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی او سوال یې وکړ چې ماته پیسې راکړې زما اقتصادي وضعیت ښه نه ده. نو رسول صلی الله علیه وسلم ده ته پیسې د دې له خاطر وسایل واخیستل، رسۍ او تبرګی، ول چې ته لاړ سه لرګي راوړه بازار کې عرضه کړه، الله به اوس له دې طریق نه ستاسې دغه د ژوند مشکلات به رفع شي. وروسته وخت چې دې صحابي سره بیا ملاقات و پوښتنې ول چې الحمدلله زما ژوند ډیر ښه دی. نو دغه هغه تهداب دی چې اسلام خپلو وګړو ته د کار او د کار کولو رهنمایي کړې ده. نو په دې اساس باندې اولین بنسټ د کار او کار ته خلک اچول د اسلامي دستورات دي. خو تر څنګ چون بشري ټولنه ده او بشري ټولنه د وخت د تقاضا او د زمان د تیرېدو په هغه باندې چې خلک انکشاف کوي، ترقي کوي، مخته ځي، څه دستور او لوایح چې هغه په ملي او بین المللي سطحه کې هغه ته څه ارزښتونه او قواعد هغه ورته په مد نظر کې نیول سوي دي، نو پس د دغه اسلامي او بین المللي حقونو په رڼا کې کولای سو چې دا ادعا وکړو چې کار یو بشري حق دی. د ټولنې بې د کار هیڅوک نسي کولای چې هغه خپل ژوند او معیشت په مخ بوسي. د کار په حق له څنګه چې اته څلوېښتمه ماده یو هر افغان د حق د کار لري او تنظیم د امور د کار هغه به زیات امورو کې تنظیم چې حق ته کار چې هغه په اساس رخصتې باندې او ساعتونو باندې او مثال مریضی او کم ساعتونه با مزد کار سره وکي کم کارونه به مزه هغه جلا هغه دی خو صرف څو ټکو ته اشاره کول غواړم. دی اصول د کارو دا دی چې دولتونه ملکونه سره او یا خپل داخل کې موجودیت د کار ډیر مهم دی چې اول خلکو ته کار او کار کول د دې زمینه برابر سي او ورته پیدا سي چې تر خلکو کول سي چې کار ځانته پیدا کی. بل دا دی چې د کار ته د خلکو لاسرسی هم وي کنه لکه چې په بازار کې کارمندنه او فرض مثال بغیر د تبعیض نه او بغیر د هر څه نه باید ټولو ته علساویه کار پیدا سي. بل دا دی چې پذیرش د کارونو هغه مناسب وي داسې نه وي چې خدا نخواسته ناوړه کار چې هغه د ملک د اجتماع په خطر باندې داسې کارونه هم باید ونه سي. نو هسې کارونه چې کار خلکو ته پیدا سي د خلکو لاسرسي ورته وي او د ملک ضرورت ورته وي دا په داخلي هغه کې او کته بیروني چوکاټو کې همی کوسی چې د بین المللي قوانینو په رڼا کې دولتونه سره کوسی یو له بل سره د تفاهم په رڼا کې کولی سي چې یو د بل د کارمندنې بازار یو بل ته سره عرضه کړي او اجازه سره ورکړي په نړیواله او بین المللي کچه باندې په نورو ممالک.
هغه څوک چې کار کوي د هغوی لپاره څه اصول او مقررات وجود لري؟
څنګه چې مخکې مو تاسو ته عرض وکړ چې د حق کار په قانون کې سته د هغه له خاطر خاص اصول او تنظیم او مقرره لري. د هغه مقرره په رڼا کې که هغه په دولتي چارو کې کی او یا بیرون چارو کې باید هغه قانون د کار هغه تنظیم سي. د هغه په رڼا کې دولت هم د بشري د قوې نه استفاده وکړي د خپل کارونو له خاطره او که څوک شخصي کارونه کارخانې او کارخانجات او غیره لري د هغوی له خاطر هم همدغسې څه اصول او ضابط او مقرره ده پکې. نو په دغه د اصول او مقرر په رڼا کې به ټول که هغه دولت دی او که شخص دی خپل ځان به عیاروي. دولتي هغه کې څه ستونزه نشته خو شخصي کې بیا هم دا ستونزه سته چې د خلکو د مجبوریتونو نه د خلکو د ضرورتونو نه په اساس خلک بعضې څه ناوړې ګټې او استفادې پورته کوي دا ښه کار نه دی.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
جوان درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
ایا هغه څوک چې د کارګر له قوې څخه ناوړه استفاده کوي په قانون کې د دې کسانو په اړه څه ویل شوی دی؟
نو نه څلوېښتم ماده د قانون اساسي کې دا راغلي چې د کار اجبارول د منع دي. څوک نسي کولی چې څوک په یو کار باندې هغه مجبوره کی. خاصتا چې نن سبا جنگی حالت دی په داسې جنگی حالت کې او یا آفتونه کم که راځي څوک دغه د مجبوریتونو نه دغه د ظروف د اقتصاد نه ناوړې خلک ګټې پورته کوي دغه په قانون کې منع راغلی ده چې څوک نسي کولی د چا د بشري د نیرونه غلطه استفاده او یا دغه د مجبوریتونو نه د یو انسان سو استفاده وکړي که هغه د جنگ زمینه وي که هغه آفات وي او هغه که داسې نور مسائل په یو ملک کې پیښیږي او یو کس مجبور دی چې یو مړی ډوډۍ ځان ته پیدا کړي. نو هغه څوک چې خلک په کار باندې ګماري دا منع دي په قانون کې. او که بیا احیانا څوک دې ته لاس لوندې کوي او کوي بیا په دې خلکو له خاطره په قانون د جزا کې ورته جزا ده لکه پنځه سوه شپاړسمه ماده کې که څوک د خلکو د نیرونه په فری په هیله په استثمار او په نورو هغه باندې یا د ده دغه نیرو خرڅول په بل چا باندې دا جرم دی د دې له خاطره جزا ته یې نه ده چې جزا یې په حبس طویل باندې ده چې یعنې د پنځو نه تر پنځلسو کالو که څوک داسې یو څوک دغه د ضرورت نه سو استفاده کوي او یا ناوړه ګټه تر پورته کوي د ځکل محاکمو ته مراجعه وکي او هغه څوک چې دا کار کړی باید هغه په حبس طویل باندې محکوم سي او جزا د محاکمو له طرفه ورته تعین سي. دا جزا
ډیره مننه سره صاحب. قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وي خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. پاک کلام ملسه.
Yeah.